کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه فریبا ظاهر بیا هم هرکلی وایم. په تخنیکي چارو کې شفیق عیار سره دی. د دې خبرونې په سر کې اوري چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسمان پرانستل سو. دغه بند ولسمشر محمد اشرف غنی پرانستی دی او په ترڅ کې وینا هم کړې ده. په همدې خبرونې کې اوریدلی سي نور راپورونه هم لرو. خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د دې هیواد اوبه به نور چاته وړیا نه ورکوي. د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د سولې مرکچان پاکستان ته د سفر پر مهال د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته تللي. او میانمار کې سلګونه نیول شوي اعتراض کوونکي نن خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور ګاونډي هیواد ایران ته وړیا اوبه نه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې یې پرې پلوري. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو وروسته یوه ولسي غونډه کې وکړې. نوموړي وویل اوس تر پخوا د اوبو مدیریت ته ښه زمینه برابره شوې ده.
اوس اعتماد د دې پیدا شوی چې انشاءالله تعالی د افغانستان ټول اوبه به مهار سي. او خاصتا د ملي شورا نه مې غوښتنه داده چې سږکال ځکه چې کال نامعلوم ده لاره کې چې د افغانستان اوبه مدیریت او په ټینګه یې مدیریت.
کمال خان بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. دا بند د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,40,000 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او تر څنګ یې 9 میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلي دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگټن کې هارسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. محب ویلي دوی دا غوراوی له ځان سره لري چې له ملګرو ملتونو د دغه ډول سفرونو د بندولو غوښتنه وکړي. طالبانو تر اوسه پاکستان کې د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته د قطر پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. خو شاوخوا 3 میاشتې وړاندې پاکستان ته د طالبانو د سفر پر مهال د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هلته له طالبانو سره کتلي وو او ویډیوګانې یې هم رسنیو ته راوتلي دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي د افغانستان موضوع باید د خبرو له لارې هواره شي نه د فشارونو. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګ جوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې یې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. وزارت ویلي د فاریاب په قیصار او خواجه سبزپوش ولسوالیو کې د طالبانو غونډې په نښه کړي چې 4 درستنه یې وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. او دغه راز د بلخ په چهاربولک دولت آباد او بلخ ولسوالیو کې هم د دوی په وینا امنیتي ځواکونه عملیات کړي چې پر مهال 14 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. افغان حکومت وسلوال مخالفان کله ناکله یو بل ته د دغه سې درنې مرګ ژوبلې ادعا کوي خو خپلواکې سرچینې بیا د مرګ ژوبلې شمېر نه تاییدوي. بلخ او فاریاب کې د عملیاتو په اړه تر اوسه طالبانو هم څه نه دي ویلي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. محلي رسنیو او عیني شاهدانو ویلي دا کسان په رنګون سیمه کې له انسن زندانه آزاد شول او په 2 بسونو کې ولېږدول شول. تر اوسه د میانمار یا پخوانی برما چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا دغه جنوب ختیځ هیواد د 13 فبروري میاشتې له کودتا وروسته هر ورځ د اعتراضونو شاهد دی. د کودتا پر مهال د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی زندانی شوه او د دغه هیواد چارې پوځ په خپل کنټرول کې واخیستې. د کودتا له پایله اعتراضونو کې تر اوسه نږدې 2000 کسان زندانی شوي او نږدې 2500 وژل شوي دي. اروپایي ټولنه بنن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. بریتانیا تر ډیره له اروپایي ټولنې د کورونا واکسین وارد کړی، خو په تېره فبروري او دغه راز مارچ میاشتو کې اروپا ته له خپله اړخه واکسین نه دی صادر کړی. اروپا داسې مهال دا پریکړه کوي چې دغلته په ډیرو هیوادونو کې د کورونا واکسین ټکنۍ مخته روان دی او هیوادونه د همدې ویروس له درېیمې څپې سره لاس او ګریوان دي. تر اوسه اروپایي ټولنې د نړۍ 150 هیوادونو ته 240 میلیونه ډوزه واکسین صادر کړی دی. خپله د اروپا دننه هیوادونو کې بیا 70 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین صادر شوی. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یوه تابلو په 14.8 میلیون پاونډه وپلورل شوه. دغه هنري اثر چې تر اوسه یې د نقاش هویت څرګند شوی نه دی، د لوبې بدلوونکي یا ګیم چینجر نومیږي. دغه تابلو د لومړي ځل لپاره تیر کال په بریتانیا کې د یوه روغتون پر دیوال ولیدل شوه. ویل کېږي دا د هغو روغتیایي کارکوونکو د ستاینې په هدف جوړه شوې چې له کووېډ 19 ناروغۍ سره په مبارزې بوخت دي. په بریتانیا کې د کریسټي لیلام یو چارواکي چې دا تابلو یې خرڅه کړې ویلي، پیسې به یې د کورونا ضد لارو چارو باندې ولګول شي.
خبرونه مولا ساده یې راډیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست.
اوس کله د ټولو تثابته سوي د افغانستان دولت او د افغانستان ولس نه یوازې طرح لري، اراده د تطبیق هم لري.
د بهمواري چې د افغانستان د امروختي وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغۍ د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
موجوده منابعو د موثر شفاف او هدفمند استفاده په ترڅ کې وسو کوله چې نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات
پراخ. کورونا وبا د اروپای ټولنې پر زړه وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. یو دغه ورځ په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام هم لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام دی چې اوریدو ته پلان درکو. ورزود خبرونه د سر موضوع ته چې نن د افغانستان د ولسمشر لوري په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانستل شو. کمال خان بند د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د دغه ولایت مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځ برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه وټن کې پروت دی. د دې راپور جزئیات په زموږ همکار څخه وورو.
د افغانستان د کمال خان بند پرانسته. دغه بند چې د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,400 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او دغه شان 9 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي، نن چهارشنبه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګڼ شمېر حکومتي چارواکو په حضور کې په نیمروز ولایت کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه مراسمو په ترڅ کې وویل چې یاد بند افغانستان لپاره حیاتي دی او په دې سره به نیمروز له سره ورغول سي.
ویاړ لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورو. آب به مؤثرترین شیوه باید مدیریت کړو. حدیث هم تکل سي نن موږ اوبو ضایع کوو. د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر سل چنده ډېرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه هم 15 چنده لس چنده ډېرتر کېږي.
ښاغلی غنی وویل ډېر ژر به د کمال خان بند تر څنګ یو کرنیز او د اوبو څېړنیز مرکز پرانستل سي، تر څو په خبرې د کمال خان بند او دغه بند ته د نورو سندونو بهیدونکو اوبو په سمه توګه مدیریت سي. افغان جمهور رئیس په داسې حال کې کمال خان بند پرانسته چې دا مهال په افغانستان کې د اوبو د مدیریت ونه روانه ده. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ټول هیواد د خلکو لپاره باید د بندونو د ساتنې او دفاع په برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي.
ما باید کمال خان رئیس مردمه که چشم خود مدیریت کنیم.
موش باید د کمال خان بند د خپل سترګې د غاټکی یا مردمک په توګه مدیریت کړو. د افغانستان او نیمروز ټول خلک باید یو ټولنیز پیمان تراولو چې دغه بندونو خوندیتوب او دفاع خلک وکړي.
دفاع مردمی از ای بندوست.
جمهور رئیس په دغو مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دغه شان سترو او ملي پروژو په اړه فکر وکړي او په خبره یې عامه تاسیسات دې له منځه نه وړي. خو طالبان وایي چې دوی هم د دغه پروژې له پرانیستې ملاتړ کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د دغه بند ساتنې په برخه کې څارنې کړې دي. کمال خان بند نیمروز په چربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه واټن کې پرته ده. د کمال خان بند کار په 1935 کال کې پیل شوی و، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. تر څو کلونو ځنډ وروسته په 1991 کال کې د بیا رغونې چارې بیا پیل شوې چې په دریو مرحلو کې بشپړې سوې. د اوبو د تنظیم اداره چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان دولت له پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی. کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. دا د سیند اوبو د آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما او په فرا کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاونډ کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. دا اوبو د مدیریت ملي اداره مشر خان محمد تکل وایي چې دا هیواد د اکثرو سترو بندونو د بیا رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دي او ډېر ژر به له دې شمېر څو بندونه پرانستل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. د دغه بند په جوړولو کې د پیسو د لګولو تر څنګ ځاني قربانۍ هم ورکړل سوي دي. د ساتنې په ترڅ کې یو شمېر سرتېري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه بند د کار له پیل بیا تر پرانستې د وژل سوو او پیسو امنیتی ځواکونو کره شمېره له کورنیو چارو وزارت واخلو، خو د دغه وزارت ویاند په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو د جمهور رئیس فرهنګي سلاحکار شاه حسین مرتضوي نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې ترڅ کې نه دېرش کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي، خو دا چې څو وژل سوي او څو ټپیان دي په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي.
دوستان و موردل چې افغان ولسمشر نن رسما د افغانستان په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست. په دې مراسمو کې ښاغلی غنی بیلابیلې څرګندونې هم کړې دي. خو یو بیا ورزو په یوې مرکې کې مې د جرمني په بون ښار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر څخه د همدې بند د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده. لږ به یې واورو.
افغانستان یو زراعتي هیواد دی. تر ډیره پورې زمونږ یو غټه فیصدي زراعت چې دی زراعت باندې مشغول دي او زمونږ اقتصاد یو غټه منبع ده. زمونږ صادرات یو غټه برخه زراعت کوي. نو که چېرته 15,000 هکتار ځمکه د اوبو لاندې راشي نو د افغانستان صادراتي توکي هم زیاتې دی چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې زمونږ سره کومک کوي. او په عمومي توګه د افغانستان د خانه طبقه چې ده هغه لاسراوند لرلی شي هم د اقتصادي نگاهنه هم د ایکولوژیکي او نورو برخو کې هم.
بله بله ډاکټر صاحب، د افغانستان نور بندونه هم لري چې یغي هم کولی شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ولی کمال خان ولی دغه بند ته تر نورو بندونو لومړیتوب ورکړل سو چې ورغول سي؟
یو خو دغه پوتنشل په نور منطقو کې شاید کم وي. مثلا که ته مشرقي وګورې شاید هلته برقی پیداوار منگو لرلی شو کنړ کې مثلا، خو شاید دوه نظمه کم دل ثمر لرل چې او خړو بوله شد دې بن اهمیت پدې کې رسیدا. په هم زمانہ ام برق تولیدې ام ډیر غټ مقدار غټه ساحه د زمکه ام دوه بولان دی راوستل شي. او بل خبره دا چې دې هغه سټوریج کیپاسټی یا ذخیره اندازه چې دا غم ډیر زیات نور او په نسبت باندې. بل خبره دا چې دا یو ګریو چې دین دی طبي تور وګوره به یې کې هغه ته بند جوړتل شو. نو یو اهمیت دې نه مونږ کېږي چې شاید نور په اندازه په دې باندې مصرف کم راتلو. شاید دا جواب د اوبو اداره خو زما فکر باندې شاید مصرف هم په نور په اندازه کم راتلو او ډېر ځمکه د اوبو لاندې راتلله سره د برق پیداوار هم شاید یو وجه دغه وي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې اول قدم واخیستو چې کمال خان بند جوړ کړي.
ورستاس نو پښتنو وکم چې په افغانستان کې د بندونو جوړېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه څه دي؟
افغانستان د سیو هواد چې په عموم کې په 15 اوزو تقسیم دي څلور اوزي چې دي اغه غونډي مملکتون شریک دي مثلا دغه وب تولیدي په افغانستان کې خو غونډي ملکونه ته دي یو او داسې دا چې هغه شمال از چغې وب داخل په افغانستان کې ختميږي نو یو د کلیدي عملونو د مشکلات او عمل چې په افغانستان کې هغه دي وب چې دا غونډي هوادو طبيعي دي اغه امنیتي مشکل لته ایجاد کیږي که تاسو ګورئ د غلطه حتی د کلچ کمال خان خبرې کېدلې کلچ د بخش آباد خبرې کړې کلچ کجکی اوازه غړه شله نو حتی د ایران د رئیس جمهور هم خپل پیغامونه ورته وتره د خارجي هم خبرونه ورکړه تقریبا هر هفته د پارلمان کې هم پرې باندې بحث کیږي هم دغه شان پاکستان سره په غوڼ کې دغه شان د اسیاي میانا سره چې موږ شراکت لرو د وګړو برخه کې اکثره سرحدي منطقو کې مشکلات ډېر دي او دغه یو جام دغه وبدي چې د دې کونډیان ته به یې کینو کچا ته بند راکړه جوړ شي دا وب داخل کې ساريږي او داخل کې باید به مصرف کیږي او هغه ملک غوڼډي وادون ته دغه کوم مقدار چې مثلا تللو هغه کمیږي طبعا ځکه باید موږ خپل ضرورت پوره کړو د یو ملک او ملت په حساب باندې نو اصلي لامل د دغه اشیانو چې د بندونو په جوړېدو کې یو هغه دی امنیت دی خپل سکیورټی دا په دویم برخه کې چې دی موږ په دې برخه کې چړنو ته تشریح زیات سرون ته ضرورت لرو چې دغه تخمین وکړو اکثره مطالعات چې دی هغه سابق شوی دی شاید او شاید اوس لپاره ډېر ځړی نو باید پرې وخت کې نوې تحقیقات وشي او بل درې مغه چیلنج دی په دې برخه کې هغه د بودیجی پیدا کول دي لپاره چې سرحدي وبو کې بین ملي اصول دا وایي چې نه نړیوال بانک نه آسیا پرختیایي بانک نه کوم بل بانک کولای شي په دغه کې انویسټمنټ وکړي یا په کې مصرف وکړي چې سرحدي مشکلات جوړيږي او د ملل متحده وزارت لرل په خاطر د مملکتونو بیا کولای شي دغه مربوطه بانک یا هغه کومه کوننده خلاف شکایت وکړي نو دغه درې غټ لامل د افغانستان کې د بندون جوړېدو کې یو 40 په هیڅ باندې خطرات لري چې راځي نورمال هم روان دي
د جرمني په بون شار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر و
ازادي رادیو لوونه تر و
سمو ځغلاسه دی رادیو نو لري دوستانو مخ کې په خبرونه کې مو د کمال خان بند پرانستو په اړه واورې د خبره د افغانستان د اوبوده اوس په ورسو د کونړ ولایت چیرې چې اوسیدونکو وایي پیړی وسوي چې د کونړ د سیند څخه ګټه نه اخستل شوی د دې خبرې چې په ځلونو د حکومتونو له خوا ژمنې سوي دي چې په سیند به برښنا کوټونه جوړیږي او هم به د زمکو د خړوبول لپاره ویالې ستل کېږي خو د ژمنې نه دی عمل سوی په دې اړه زماده همکار پر راپور کړو
دریپازوس کلن نیاز محمد وای عمرې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت با د کونړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي
کونړ سیند ډېر اوبه لري او تر اوسه پورې د دې کونړ کې هیڅ استفاده ونه شوه د دریپازوس کال کې یو منتخب هم په اړین نشو چې پروګرام شي او خلکو ته ګټه ورسېږي دا ټول حکومتونه اوس برحال حکومت د دې لپاره یو خبندو بس وکړي چې د ایمونه به جوړ کړي زمکه په ګروپ کې نو دا به د ټول افغانستان لپاره به
د دوی په خبره چې له سیند یوازې ولسونو په خپل لاسونو ویلې بيستلي او یو څه زمکي پر خړوب کړی دي کونړیان وای په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داوود خان له سیندونو د ګټه خستنې لپاره مټي را بډوهلې وي خو هغه هم چا د وطن آبادی ته پرې نه خود نو ځکه اوبه بې مدیریت او شار زمکي بې اوبو پاتې شوي حاجی غلام الله وقار وای
اوبه بې مدیریت پاتې شوي داوود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي چې دغه د کونړ سیند به مهاري کیدل ته به ساجي په ساحه کې دلته سورته په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي یواز کونړ نبر کې نړۍ ته بمږ داغې نه دغه سایه درو
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وای د کونړ په سیند کې په عظمی کچا په یو ثانیه کې 1000 وتیا متره مکعب او په اصغری ډول 250 متره مکعب اوبه بهيږي چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر پنځلس سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
که افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي نو دې سره به په ګران هېواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زمونږ ګران هېواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی او د همدې لپاره یې د وري څلورمه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړی چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د کونړ پر سیند کانالونو او څلورو وړو برېښنا کوټونو جوړولو پلان لري.
هغه ساحو کې چې هغه للمي ځمکې لري د هغې لپاره ترې کانالونه پورته شي او هغه اوي ځمکې شي، په پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه پشیل په اسمار کې او نور هم بعضې ساحې موږ لرو چې دوه میګاواټ او یا له دې نه پورته برق تولیدولی شي.
کونړیان نه یوازې دا چې د چارواکو په خبرو او ژمنو بې باوره دي، ترې دا ګیله هم کوي چې جاپاني ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار سپیرو دښتو خړوبولو لپاره یې مټې رابډ وهلې وې د هغه ساتنې هم ونه کړه. په رڼا ورځ په ډک بازار او د والي د دفتر په څو مترې کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه یې حکومت د قاتلینو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. که څه هم چې تیر کال د ننګرهار چارواکو ادعا وکړه چې د ډاکټر ناکامورا کوم قاتل نیولی دی، خو رسنیو او خلکو ته نه ښودلو سره د حکومت په یاد ادعا هم ولسونه شکمن کړي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاص د ریډیو ری دوستانو اوس په دې برخه کې د روغتیا په اړه یو راپور درته خبر کو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغي د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت سرپرست وید مجروح نن له نری رنځ سره د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت په غونډه کې وویل چې له دې ناروغي سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د عام روغتیا له وزارت سره د نری رنځ ناروغي د کنټرول او درملنې په برخه کې همکاري کوي. په دې اړه نور جزئیات پر راپور کوي.
په افغانستان کې لا هم په نری رنځ د ناروغۍ د اخته کېدو او له امله یې د مړینې کچه لوړه ده. د دې وزارت سرپرست وحید مجروحي چې په تیر یو کال کې 9,800 کسان پر دې ناروغۍ د اخته کېدو له امله په افغانستان کې مړه شوي دي. خاغلی مجروح د چهارشنبه پر ورځ د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وشو کولای چې نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه، مخصوصا محروم ولایاتو او ولسوالیو په کچه راغو او د هغې ترڅنګ عامه پوهاوي په برخه کې مؤثر کارونه وشي.
د ښاغلي مجروح په خبره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نری رنځ شپږ څلوېښت زره پیښې ثبت شوي او دا د ده په خبره یوه جدي موضوع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د نری رنځ د ناروغۍ د کنټرول او په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې په برخه کې مختلف هیوادونه او ارګانونه مرسته کوي او په کابل کې د امریکا سفارت تازه د 50 کلونو لپاره له دې پروګرام سره د مرستې ژمنه کړې. په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وویل چې دوی د روغتیا په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO استازی محمد اختر ویلي چې د نریرنځ ناروغۍ پر وړاندې اقدامات باید لا جدي شي.
په ولایتونو کې د یو شان لاسرسی او روغتیایي مراقبتونو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې ډیر کار وکړو. اړتیا ده چې همدا اوس پانګونه وکړو، همدا اوس اقدام وکړو او روغتیایي سیستم ښه کړو، ځکه چې تیر کال د کورونا وبا له کبله ګډوډ شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نریرنځ د کنټرول د ملي ادارې سرپرست نوراقا زاهد ویلي چې په دې هیواد کې پر نریرنځ د اخته کسانو 40% ماشومان او د پاتې 80% ډېره برخه یې ښځې جوړوي. خو دی وایي چې اوسمهال 80 پای پرمختللې دستګاوي د هیواد ته راوړل شوي چې په 2 ساعتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص وړتیا لري او په ټولو ولایتونو کې د نریرنځ د درملنې امکانات موجود دي.
دوستانو د همدې نری رنز په وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په پلمه غواړو چې یو تفصیلي راپور هم د نن ورځې په همدې خپرونه کې درته وړاندې کړو. البته د خپرونې په دوهمه برخه کې به یې وړاندې کړي چې په تیره یوه پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته پکې کتنه سوې ده. خو مخکې تر دې چې هغې برخې ته ورسې یو نړیوال راپور درته خپروم. کورونا وبا د اروپایي ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغېز کړی دی. تمه ده چې نن د 8 غړو هیوادونو دا ټول نه خپل پریکړه اعلان کړي چې کوم هیوادونو ته به د کورونا ضد واکسین نه لیږي او له کومو هیوادو به څومره واکسین واردوي. احمد شیبر تفصیل راکوي.
اروپایي ټولنه تمه لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووېډ-19 ناروغۍ د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپایي ټولنه په داسې وخت کې دې ته مخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې دې هیوادو ته مخه کړې ده. دا لایحه به د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوي دي چې همدومره واکسین د اروپایي ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپایي ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې له مخې حکومتونو ته واک ورکول کېږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نمونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نشتې پراته دي او پخوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 23 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادو ترمنځ 80 میلیونه ډوزه صادري شي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نویو اصولو له مخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپله درې میاشتنۍ ژمنه نه وي پر ځای کړې. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اغېزمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزه واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دي استولي. همداراز به په اروپا کې دننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونتیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو 3 میاشتو له ژمنې سره سم به دا کمپنۍ خپله برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوږدو کې ځنډ او خنډ نه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو سم ستاسو سره غلی پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت لال پوری ولسوالۍ ته څنګه ورته کینه ګلدین تای سره په تماس کې مدمزمو د اساس وختره په نهاد د دې په افغانستان کې د انټرنیټ بې ډیری زیاتې دومره لوړې دي کنه د دې دوه طاقت ته هیڅ کوم نشته کېدلې. څومره ملکونه چې موږ سره ګوان دي او غیر ګوان دي چې لري دي او کني دي هلته انټرنیټونه چې دي کنه دې په کارمو پیسو باندې دې دې انټرنیټ ورته په ورځ دې په چار کوي او په بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې سخت پکې مو چې انټرنیټ بل انټرنیټ د سم کار نه کوي. دا سترګې مو ته لګیو دا سترګې مو ته درد چې کارم سم نه کوي او چې کار بیا به دګې دګې موري به ګوره دګې دګې نه به ګوره چې کوم انټرنیټ کار کوي ادا دې چې په دا مونږ تصمیم ونیو چې زموږ دا پیغام نشه.
احمد رحیمی هم در بادغیس ولایت در بلمرغاب ولسوالی نه من نظر داره چی در روسیه یعنی در مسکو غون در نشان تایید دفت راوری او سول راوری افغانستان تا هر حقم بگدست چی افغانستان تا سول راوری او در افغانستان در کامیابی در خیر او برکت او در خلق و در رمیت او کش مجر کلیک و خیر این پیچی افغانستان که سول را چی اکر نشمان فکر کرد در افغانستان نارام افغانستان کی جان بکی سلام علیکم
دستانو ستاسی پیغمونو چی ازادی رادیو تمو راسته ولی و پا دی سر ورسیدو دخپراوینی نیمهی برخیت پا کبل که چلور نیمی بجیدی یو تلویه ده مهم و خبرون سرچه که لحسد الله لودین تخورو
در افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی نور گاونده هیواد ایران تا وریا او بنه ورکوی او پا خبره د تیلو یا نور و توکو پا بدل که پری پلوری خاغلی غنی دا سرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو وروسته یوه ولسی غونډه کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلي دي. حمدالله محب دا خبرې تېره شپه په واشنګټن کې هرسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیازه ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې یې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. اروپایي ټولنه به نن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یوه تابلو په 14.8 میلیون پاونډ وپلورل شوه.
له اسدالله الدین څخه مننه. اوس به زما له بلې همکارې څخه د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غور والیبال سیالیو په لړ کې نن کاسی او المار لوبډلې سره مخ شوې. د غور د بدني روزنې او ورزش رئیس امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه ترسره کیږي. ښاغلی غوري وایي لوبه درې د دوه پر وړاندې کاسی لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تېره ورځ بیا شاهین او دولتيار لوبډلې سره مخ شوې. دغه سیالۍ درې ورځې د مخه پیل شوې چې لس ورځې به دوام وکړي. په کابل کې نن د تکواندو د درېمې درجې لوبسارانو ته روزنیز ټولګی پرانستل شو. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبسارانو لپاره دغه روزنیز ټولګی د درېو اونیو په موخه جوړ شوی چې 15 تنو پکې ګډون کړی. د دغه روزنیز ټولګي د جوړولو هدف د افغانستان د تکواندو سیالیو لپاره د غوره داورانو ټاکل په ګوته شوی. د نوموړي په وینا د دې ټولګي په پای کې یو شمېر په معیار برابر داوران مرکز کابل او ولایتونو ته هم ورپېژندل کیږي. او هندستان په لومړی ورځنۍ لوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د انګلستان او هندستان ترمنځ لومړی ورځنۍ لوبه تیر ورځ نه وخته د هندستان په پونه کې ترسره شوه. انګلستان د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه وکړه. د دې لوبډلې په 50 اوورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې وکړې او انګلند ته 318 منډې هدف ورکړ. د لوبې غوره لوبغاړی شکر دون وپېژندل شو. نوموړي په 106 توپونو د 2 شپږیزو او 1 لسو 4 څلوریزو په مرسته 98 منډې وکړې. دواړه لوبډلې درېیمه یو ورځنۍ لوبه د راتلونکې جمعې په ورځ پیلوي.
دوستانو سپورتي خبرونه خو مهم واوریدل او مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدل. کچیر مو خبرونه نه تعقیب کړئ نو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ او لارسي زموږ د دغه خبرونو تفصیل راپورونه او نور تحلیلونه مرکه هم په لیکل بڼه او هم په ژغیز ډول د رادیو خبرونه اوریدلی شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اونیس پروګرام مو اساسي او بشري حقوقو پروګرام دی دا په وروستي برخه کې واوري خو تر هغه د مخه لکه څنګه چې مخکې مجمنه وکړه د روغتیا پر سکتور باندې تمکیږي. په دې برخه کې موږ په تیرې وی پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا پر سکتور باندې یو کتنه کړې او تفصیلي راپور زموږ همکار شمتو کړی دی. له کورنۍ درملنې بیا تر عصري طبي علومو پورې دغه مزل څنګه راغلی دی؟ په دې راپور کې په افغانستان کې د تیرې وی پیړۍ روغتیا هڅو ته کتنه سوې. خلکو د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي